ډیره زیاته مننه ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. قدرمنو دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په ریاض کې د یو تمده له سعودي چارواکو غواړي د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکلي د دې سات خبرونه ده. دا ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافیر احضار کړ او په ورسا کې د هغه ناستې د ترسره کېدو په اړه خپل اعتراض ورواورو چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. بلخوا به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د ټیم له پینټاګون د ملي امنیت وبخي وابوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. بشپړ خبرونه واورئ، خو په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې وکتل. ښاغلي محب پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړه د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو په اړه وغږېدل او معلومات یې سره تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د جنورۍ په اتمه هند ته رسیدلی وو او دا دی پرون د چین په خوا روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. نوموړي پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان مسله یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security challenges.
امریکا او قطر په ګډه کار کوي چې د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د زینو امنیتی ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پمپیو ور مورس هم ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رکمندان جنرال سکاټ میلر سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو په اړه خبرې کړي. هغه ویل چې له افغانانو او ناټو ملګرو سره په ګډه د یوې دایمي سولې لپاره کار کوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر راتلو ټینګار شوی. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په ازبکستان کې ګډونوالو هیوادونو له افغانستان سره له خپلې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. دا غونډه په سمرقند کې جوړه شوې وه. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خبره شوه، راغلي چې د افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او جګړه باید پای ته ورسیږي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د آسیا په زړه کې پروت یو سوله ایز او باثبات افغانستان کولای شي د منځنۍ او جنوبي آسیا د وصل پل وګرځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافیر احضار کړ او په ورسا کې د هغه غونډې د ترسره کېدو په اړه خپل اعتراض ورته واوراوه چې امریکا او پولند د جوړولو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي د پولند شرزافیر احضار شو د سولې او امنیت په نوم د نومول شوي غونډې په اړه چې د ده په وینا د ایران ضد ده د تهران اعتراض ور واورول شو. قاسمی په خپلو ټولنیزو پانو لیکلی چې د پولند سردافیر ته ویل شوی چې ناستی د ایران پر ضد د امریکایانو یو خصمانه عمل دی او پولند باید له کوربتوب نه ډډه وکړي. په ورسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړی وه او پرون په قطر کې هم ورته اشاره وکړه.
دا
ویلا هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف په حضور ولري. موږ په بیلابیلو مسلو کار وکړو. د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو چې د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولینډ شرزافیر ویلي په ورسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران ضد نه ده او پولینډ د ایران پر ضد د امریکا په دریس کې شریک نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي که دا غونډه په ورسا کې جوړه شي ایران باړوي څو په دې برخه کې ځواب ویونکي ګام پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سنی ګاونډیانو ډیپلوماټیکو مخالفتونو وبخښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه د سنی ګاونډیانو ډیپلوماټیک مخالفتونو ډیر زیات دوام کړی. پامپیو پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته ویل کله چې له ګډو ننګونو سره مخ اوسو د هیوادونو ترمنځ ضدیت ښه نه دی او باید ننګونو ته په ګډه ځواب وویل شي. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له قطر سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د 2018 کال په جون کې پرې کړې. دوحه د دغو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په ملاتړ تورنه شوې، هغه څه چې قطري چارواکي یې ردوي. امریکا او د خلیج هیوادونو د همکارۍ ټولنې شپږ غړي هیوادونه له قطر سره شته کړکې چې د ایران ضد اقداماتو په وړاندې یو ګواښ بولي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پنټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت ټیم درې میاشتې مخکې وروسته له هغې دا پوښتنه مطرح کړې وه چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په ګرین زون یا زرغونه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي او د امریکا سفارت هم پکې دی د راکیټونو برید وشو. د رپورټ په اساس د امریکا د ملي امنیت شورا پر ایران د احتمالي برید موضوع هم له پنټاګون او هم له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په بوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې دی او تمه ده له عربستاني چارواکو وغواړي چې د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب هم پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د ده د سفر هدف له سعودي چارواکو سره خبرې یادې شوې دي. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربېره اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وخت ډېر دی او کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم وسم پر خپل ځای دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به واورئ چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خپرو او همدارنګه حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د ده سفر هدف له عربستاني چارواکو سره خبرې یادې شوې. تر دې مخکې چین او عربي متحده اماراتو ته هم تللی و او له یادو هیوادونو یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په دوام د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سعودي عربستان ته ولاړ. ښاغلي محب د سیمې هیوادونو ته اوسنی سفر تیره پنجشنبه پیل کړی، چیرته چې د لومړی په چین او بیا په عربي متحده اماراتو کې له خپلو سیالانو څخه د افغان سولې د پروسې لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ښاغلي محب د سفر جزئیات بیان کړل.
مشاور امنیت ملي کشور پس از سفر رسمي به جمهوری خلق چین
د ملي امنیت سلاکار چین ته تر رسمي سفر وروسته سعودي عربستان ته ولاړ، خو له هغه مخکې په ابوظبي ښار کې د عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکار سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له تروریزم سره په ګډې مبارزې خبرې وکړې. تمه ده د ملي امنیت سلاکار عربستان ته په سفر کې د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو بحث وکړي.
در مورد همکاریهای مشترک میان دو کشور بحث تبادل نظر
د سیمې هیوادونو ته دغه لوړ پوړی افغان چارواکی داسې وخت سفر کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم تېره اونۍ یو سفر له هند پیل کړ او تمه ده چین، پاکستان او افغانستان ته هم ولاړ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښاغلي خلیلزاد د سفر هدف دا دی چې د یادو هیوادونو چارواکي د افغان سولې د زمینې برابرولو ته وهڅوي. ښاغلي خلیلزاد پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې چین ته تر تلو مخکې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره چې د ده په خبره د سولې لپاره ګډې هڅې کوي رغنده خبرې وکړې. حمدالله محب هم لیکلي په دې لیدنه کې د او ښاغلي خلیلزاد د همدې اونۍ تر رسمي لیدنې د مخه د خپلو تازه هڅو معلومات له یو بل سره تبادله کړل. د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چین، عربي متحده امارات او عربستان ته د ښاغلي محب سفرونه خپل اغیز لرلی شي، خو د ده په باور یاد هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې د حساسیت په درک سره خپل رغنده رول ونه سپموي.
چین په سیمه کې د اقتصادي وسعت په تلاش کې دی. افغانستان د دغې حلقې یو مهمه برخه ده. عربي امارات لکه څنګه چې پکې د سولې ناسته وشوله د دنیا تجارتي مرکز دی او هر څوک پرې باور کولی شي. سعودي عربستان د اسلام نفته کله چې دوی فتوا د افغانستان د ادارې په اړه باندې ورکړه هم طالبانو هغه موجود وشمېرله. ولې بیا هم کېدای شي چې د اسلامي هیوادونو په جمهو او د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. ښاغلی محب دغه سفر خپل خاص اغیز درلودلی شي.
انتظار خادم دا اندېښنه بې ځایه نه بولي چې که هیوادونه د افغانستان په اړه واحد تعریف ونه لري او د جګړې فعال غړي هم تفاهم ته ونه رسیږي، ښایي د افغان چارواکو دا سفرونه ډېر اغېز ونه کړي. افغان حکومت په خپل وار او نړیوالو ملګرو جلا له طالبانو غوښتي چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمه ییزو لوبغاړو ښکېلتیا تازه هڅ او ګمانونه رامنځته کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د هیواد د سولې په پروسه کې مثبت نقش ولوبوي، خو په دې شرط چې دوی اقدامات او کړنې ښه مدیریت شي. په ورته وخت کې یو شمېر نور کارپوهان د طالبانو دریځ ته په اشارې سروي تر هغې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع مشخصه نه شي، هیڅ هیواد نشي کولی د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هڅو له زیاتوالي سره یو وخت د سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو رول ګټور او د ځینو بې تاثیره بلل کیږي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي د سیمې هیوادونه په مثبت رول سره کولی سي افغان سوله بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی ټینګار کوي چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ګډون باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو تر بریده وي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه عبداللطیف نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو رول باید په سمه توګه مدیریت سي او د نوموړي په وینا باید دغه رول منفي سیالیو ته لاره هواره نه کړي.
اگر این مدیریت
هغه وای کچیر د افغانستان او نړیوالو همکارانو له لوري مدیریت ته پام وسی، زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونو ګډون به د افغان سولې لپاره په ګټه وي او کچیر ښه مدیریت نسی زما په باور نیابتي جنگ او سیالي به رامنځته کړي او دغه موضوع د سولې بهیر پرې کوي او زیات ستونزې به جوړې کړي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان سولې په اړه افغانستان او سیمې ته د امریکا او افغان چارواکو سفرونه زیات شوي او هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه سیمه ییز ملاتړ زیات کړي. په دې لړ کې روسیې، هند، پاکستان او د منځنۍ آسیا او خلیج هیوادونو ته د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې ځانګړی سلاحکار د زلمی خلیلزاد له سفرونو یادونه کیږي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په تازه سفر کې له چینایي او همداشان له پاکستاني او افغان چارواکو سره وویني. له بلوري د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چین او هند ته سفرونه کړي او د یک شنبه په ورځ له سعودي چارواکو سره د لیدنې په هدف ریاض ته رسېدلی. همداشان د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر سلاحکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی. په همدې حال کې یو طالب پلاوی هم له روسیې، پاکستان او ایراني چارواکو سره لیدلی دی. د افغان سولې لپاره د سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅې داسې مهال مطرح کیږي چې زلمی خلیلزاد او طالبانو څو ځلې په قطر او متحد عربي اماراتو کې سره لیدلي، خو طالب پلاوی په ابوظبي کې له افغان پلاوی سره لیدنه رد کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده دغې موضوع ته په کتو وایي تر هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع یقیني نسی، په افغان سوله کې به د ګاونډیو هیوادونو رول تاثیر ونه لري. هغه وایي تر هغې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله حل نسی، د دغه هیواد په سیاست په ځانګړې توګه د سولې په پروسې باندې به نوي لوبغاړي مثبت او منفي تاثیر وانه چوي. ټول هغه هیوادونه چې له طالبانو سره ښې اړیکې هم لري، کله دغه ډلې وغواړي چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني، دغه ډله به چمتو نسی تر هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله یوې خواته نسی. افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر سي. له دې وړاندې په دې برخه کې د پاکستان رول مهم بلل کېده او دغه هیواد ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضروي، خو اوس به ولیدل سي چې د پاکستان دغه ژمنې عملي کېږي او که نه، او یا هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو زیات ګډون به په افغانستان کې سولې ته لاره هواره کړي، او یا دا چې دغه بهیر به تازه سرخوږی له ځان سره ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وخت تیر او په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی. خان محمد سیند له کابله تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ژمنې په اړه خپل انتظار پای ته رسوي او وایي چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. د دغه کمیسیون غړی اویان علي رضا روحاني خبرداری ورکوي چې دغه کمیسیون د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون نشي.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده.
د بوبل زمون پخانه تصمیم اوس هم تعلیق کده او لغو شوه نه ده. که شفافیت تامین نشی ستونز نه حل وی او واقعی رای لغیر واقعی رای او بیل نشی، زمون تصمیم به په خپل ځای وي. کمیسیون باید وخی چې دغه موارد رعایت کړي سو مونږ بیا په خپل پریکړه تجدید نظر وکړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو سلور ونیو کې ژمنه وکړه چې سبا یا بل سبا به د کابل د انتخاباتو نتایج اعلانوي، خو په دغه سبا ونی واوختي او نتایج تر اوسه هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ مخکې یو ځل بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به اعلان کړي، خو اوس د خپلې دغه ژمنې له امله بخښنه غواړي. د ولسی جرګې له انتخاباتو سلور میاشتې تیریږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شو پراخو درغلیو له امله چې د ځینو ولایتونو رایې له وجې بیا تفتیش او وشمیرل شوې، د هر ولایت نتایج یې په تدریجي ډول اعلان کړل. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک وبلل او ټول انتخابات یې لغوه اعلان کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغې ژمنې وروسته چې پاکې او ناپاکې رای به بیلې او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم خپله پریکړه وځنډوله. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه ورته په دې اړه بشپړ اسناد نه دي ورسپارل شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د انتخاباتو په اړه یې د درغلیو اسناد او شکایتونه هغه کمیسیون ته سپارلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت یو ځل بیا ژمنه کوي چې نن به د ولسی جرګې د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي.
فکر نه کړم چې په دغه باندې کومه ستونزه مشکل شتون ولري. کابل د ابتدایي لیست په اړه باندې تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي او اوس په دې باندې کار روان دی تر څو د نن ورځې په لړ کې د کابل ابتدایي پایلې هم اعلان شي.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غبرګون ترڅنګ د انتخاباتو سارون کې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کمزوري او ناسم مدیریت انتقاد کوي. د دغه سارونکو په باور دا چې د کابل انتخابات له ځنډ او خنډ سره مخ شوي، د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او یو بل ته د دوی د زور ښودنې ښکارندویي کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درغلیو په اړه د شکایتونو او انتقادونو پر وړاندې بې وسه دی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي چې د قانون له مخې خپله پریکړه د تعلیق له حالته وباسي او د کابل انتخابات لغوه اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
او اوس هم دا چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نو ریاس نوري ورته کتنه کوي.
ولې به د سولې پروسه په افغانستان کې یوه پیچلې ازموینه وي؟ یو ریشاری وی خپرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روانو هڅو په اړه په یوه تحلیل مطلب کې لیکي، د ټرمپ اداره به چې له وسلوالو طالبانو سره په دې هیله مخامخ خبرې پیل کړي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د سولې په دغه روان بهیر کې مهم پرمختګ ته سترګې په لاره وي. ولسمشر ټرمپ چې غواړي نیمایي امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو د دغې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې په دې وروستیو کې ورسته له هغې له خنډ سره مخامخ شو چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره هغه غونډه چې په پام کې وه په قطر کې وشي، د اجنډا په سر د اختلافاتو له کبله لغوه کړه. د لیکوال په باور د جیوپولیټیک له نظره به د سولې دغه پروسه ځکه پیچلې وي چې نه به واشنګټن او نه هم طالبان د دې وړتیا ولري چې له نورو سیمه ییزو مهمو لوبغاړو پرته چې په افغانستان کې خپلو جیوپولیټیک ګټو ته اندېښنه لري په خپلواکه توګه د دې هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د یوروایشیا خپرونې په لیکنه دوی ښایي پر ځینو د نه منلو وړ غوښتنو سره د طالبانو د دریځ په پیاوړي کولو سره د سولې پروسه سبوتاش کړي او یا هم ښایي په نورو اقداماتو سره هڅه وکړي چې افغانستان بې ثباته کړي. لیکوال د افغانستان پلانجه کې د ښکېلو پاکستان، هند، چین، روسیه، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو د دریځونو په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي، له جیوپولیټیک اړخه د افغانستان د راتلونکي په اړه دغه ټول هیوادونه خپلې ګټې لري او د سولې په اړه د داسې نتیجو تمه کوي چې په دې اړه د دوی ډېرې اندېښنې ځواب شوې وي. امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه په امریکا کې د هغه افغان نیول کېدو ته پام اړولی چې په افغانستان کې یو مودل امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او قراردادي په توګه انکار کړی دی. خبرونه لیکي محمد آصف متوکل چې خپل کورنۍ سره د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د هاستن هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول شوی، چارواکو یې بیرته کابل ته د استولو ګواښ کړی دی. د پوهنې او حقوقي خدماتو په برخه کې د کډوالۍ یو مرکز چې د ښاغلي متوکل له حقوقو دفاع کوي ویلي چې 40 کلن متوکل له خپلې میرمنې او 5 ماشومانو سره د مهاجرت پر ویزې امریکا ته راته چې د جمعې په ورځ په هاستن هوایي ډګر کې د ګمرک او پولیس ساتنې د ادارې چارواکو توقیف کړ. وروسته یې میرمن او ماشومان خوشې کړل خو نوموړی یې د تحقیقاتو لپاره له ځان سره ساتلی دی. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د متوکل یوه مدافع وکیل ویلي چې امریکا ته د مهاجرت د یوه ځانګړي پروګرام له مخې هغه او کورنۍ ته امریکا ته د تلو او په دې هیواد کې د اوسېدو ویزې ورکړل شوې وي، خو چارواکو دوی په دې خاطر راوګرځول چې د روغتیايي سابقو پکټونه چې مهر لاک شوي وو د کورنۍ د کوم غړي لخوا پرانستل شوی وو. چارواکو دوی په دې خاطر ونیول چې ښایي دغه اسناد جال شوي وي. د خبرونې په لیکنه متوکل له 2012 نه تر 2013 پورې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي او وروسته د ټیکهدار په توګه کار کاوه. په افغانستان او عراق کې د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي او ژوند د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا په خطر کې وي، امریکا ته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې ویزې ورکول کیږي. د افغانانو لپاره دغه پروګرام له 2009 کال راهیسې پیل شوی دی. د دغه پروګرام په مرسته تیر 2013 میلادي کال 2410 افغانان له خپلو کورنیو سره امریکا ته تللي او په دې هیواد کې میشت شوي چې دا د وړم کال په نسبت په 50% کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمیرو له مخې شاوخوا 19,000 افغانانو له امریکا د ویزې غوښتنه کړې چې پر دوسیو غور کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې د یو تمه د عربستاني چارواکو وغواړي چې د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان خبریال و چې په 2013 میلادي کال کې د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ دننه وشل شو. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې قتل په سبب په سعودي عربستان توند غوسه څرګنده کړه او امریکایي سناتوران د عربستان ولیعت محمد بن سلمان په دې وژنه کې ښکېل بولي. سفیول استانګزه په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسید او تمه ده له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. پومپیو له سلمان غواړي چې یقیني کړي څو د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او د عربستان ته د هغه دویم سفر وروسته له هغه دی چې د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. جمال خاشقجی د 23 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه وژل شوی وو. پومپیو مخکې له دې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي په قطر کې یو خبري کانفرنس ته وینا هم کړي. موږ د سعودي له ولیعهد او نورو چارواکو سره بحثونو ته دوام ورکوو، څو یقیني شي چې د جمال خاشقجی د نه منلو وړ قتل په برخه کې عدالت پلی کیږي. موږ به په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو څو ټول حقایق معلوم شي او عاملین د عدالت میز ته راکاږل شي. یقینا چې دا کار سعودي هم کوي او امریکا هم. د سعودي عربستان څارنوالۍ د جمال خاشقجی د وژنې په تړاو د ځینو اصلي نیول شویو عاملینو لپاره د مرګ سزا غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبې په شپه وروسته له هغه عربستان ته ورسید چې په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ولیدل. پومپیو تر اوسه مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو او قطر ته تللی او له عربستان وروسته به کویټ ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې او اتحاد ساتي، خو د امریکا سنا جرګې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجی په قضیه کې ښکیل بللی. د سعودي حکومت بیا په دې قضیه کې د ولیعهد محمد بن سلمان ښکیلول په کلکه رد کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ستونزو سره مخ دی. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لوېدلی اداري سیستم او نامنیو عدلي او قضایي سیستم اغیزمن کړی. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې غونډه کې ومنله چې د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. ناجیه صافی پر موضوع تفصیل لري.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد مستنده اداري
لا هم فساد نامنیو د بشری ظرفیت کمښت دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون له کاره لوېدلې اداري سیستم د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکونکو نه حضور له هغو ستونزو دي چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خندونه دي.
نوموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت د سړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نورې ستونزې وګڼلې. د ښاغلي دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ 1.5 میلیون وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 15,000 ته رسیږي. خو ښاغلي دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د عدلي او قضایي اصلاحاتو پروګرام، د 300 تقنینی اسنادو تر لاسلاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غنی له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولۍ په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اړیکې د دې لامل شوي چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې که څه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو وویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ د نړیوال بانک له لوري واوی د حقوقي مرستو بستونه درلودل، خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت علي شورا د کارکونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پریکړې وکړې چې تر اوسه پلی شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي، چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. همدارنګه د اف ام په 7.5 زموږ خپرونه په صاف او واضحه توګه اورېدل کېږي او د ویبپاڼې پته مو د آزادۍ راډیو .com. 8:30 بجې شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه ښار کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان موضوع یاده کړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې وکتل. ښاغلي محب په خپل ټویټر لیکلی چې دواړه د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې د یو بل سره د خپلو هڅو په اړه غږېدلې او معلومات یې تبادله کړي دي. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر راتلو ټینګار وشو. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې پرون ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه، ګډونوالو هیوادونو د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شهرزافر احضار کړ او په وارسا کې د هغې جوړیدونکې غونډې په اړه خپل اعتراض ورواورو چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي او ایران یې پر خپل ضد بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سنی ګاونډیانو د ډیپلوماټیکو مخالفتونو په دوام خواشینی څرګنده کړې ده، ځکه د ده په وینا د ډیپلوماټیک مخالفتونه د ډیر وخت لپاره دوام وکړ. دوستانو تاسو دا او نور خبرونه سمو په پان ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. ونیز پروګرامونو ترازو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ورکو د لټه پروګرام لا یاد مباسي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه د ذوالفقار زواک په نامه یو کس د دغه ولسوالۍ د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د واشیر په ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې یو مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. دی وایي دغه مسالې د دې ولسوالۍ ټولو خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. دغه ستونزې مو د مخابرات وزارت د چارواکو غوږ ته رسولې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خو رور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
مننه ذوالفقار زواکم د هلمند ولایت لواشیر ولسوالۍ د پولاد لکلي میاړي کدر سره نیولې.
مشکلم سو
مشکل مو روزانه دغه د دلته د هلمند ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې دا دوه کلونه تقریبا کېږي چې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یوه د افغان بیسیم پایا د غم دا دوه کاله کېږي چې بند ده. موږ د دومره زیاتو مشکلاتو سره مخ یو چې کله د خپلو دوستانو سره اړیکې نیسو د غټو غټو غرونو سرونو ته خېژو دومره زیات په مشکل کې یو. نو دغه د خپلو مسؤلینو څخه غواړو دغه مشکل و مشته حل کی موږ به څو تر څو د غټو غرونو سرونو ته خېژو او څو تر څو به په دغه مشکل کې یو.
دلته کومې شبکې فعالې وې؟
دلته په مخ کې یوازې د افغان بیسیم شبکه فعاله وه. په ټول واشیر ولسوالۍ کې کار کوي، خورا ښه کار یې کوي. یوه پایا د افغان بیسیم د واشیر د ولسوالۍ په مرکز کې په خپله ولاړه ده چې هغه اوس دا دوه کلونه کېږي نه پوهېږو چې له څه د وجې څخه یې کار پرېښی، خو صرف د واشیر په مرکز کې کار کوي. خو د واشیر په ختیځ طرف کې لکه د پولاد کلی، لوی پولاد کلی، سر پولاد کلی، کشکسپید کلی، کشوار کلی، لوخان کلی، چاسپید کلی، کلکاکه کلی، افغانستان کلی، په دغه ټولو کلیو کې د واشیر ولسوالۍ په ختیځه برخه کې کار پرېښی دی. نو دا غواړو چې په دغه سیمه کې یا نورې شبکې کار شروع کړي، نورې پایې کېږدي، او یا هم دغه پایا راته پاله چې دولت موږ ته ژمنې کړې وې چې دلته به ودانې پایې د بېلابېلې شبکو دا کښېږدو، خو یوه یې هم تر اوسه نه کښېښوله. او هغه مخکنۍ پایه چې وه د افغان بیسیم هغې هم کار پرېښوی. نو هر چا ته چې مو خپل مشکل ویلی دی، تر اوسه پورې چا هم د مشکل په اړه باندې داسې ځواب نه دی راکړی چې ستاسو دا ستونزه به حل شي. نو بله لاره نه وه، مجبوره سو د ازادۍ راډیو ته مو زنګ ووی دغه مشکل تر مسؤلینو پورې ورسېږي.
دغه واشیر ولسوالۍ د مرکز نه څومره لرې ده؟
مننه. د واشیر د ولسوالۍ د مرکز څخه دغه پایا تقریبا په 200 متره کې، په خپل د مرکز د ولسوالۍ څخه په 200 متره کې، او د افغان بیسیم پایا ولاړه د امنیت هم خوندي دی. او زه په خپل د مرکز څخه تقریبا په 100 کیلومتره د غټ غره سر ته ختلی یم. که د درخت نه هم نه هم سي د پایې څخه، نو بیا هم تلیفون کار نه کوي او شبکې کار نه کوي.
مخکې له دېنه روشان یا ام ټي این یا افغان ټلیکام دغه نورې شبکې فعالې شوې نه وي؟
دلته د واشیر ولسوالۍ په لیدیزه برخه کې تقریبا په یو څو کلي کې، په یوه یا دوو کلي کې امکن کار کوي مخکې. خو هغه هم فکر کوم چې دا ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. زه په خپله ډېر سیمکاټونه د هرې شبکې دا لرم، سیمکاټ چې وګورم کار نه کوي. یوازې د غرونو پر سرونو باندې د واشیر ولسوالۍ د شورا او د هوایي ډګر څخه موږ کار اخو چې و غرونو ته خېژو، له همهغه هوایي ډګر څخه خدې کار کوي. نو بیا د غټو غرونو پر سرونو باندې کار کوي، په خپله په سیمه کې کار نه کوي.
د اتصالاتو شبکه څنګه ده؟
د اتصالاتو شبکه هم کار نه کوي. په نور هلمند کې فکر کوم چې دا دوه میاشتې کېږي چې ټلیفونان بند شوي دي. اتصالات او سلام شبکې کار کوي، خو په واشیر ولسوالۍ کې هغه هم کار نه کوي. که چیرې وای چې یو شبکې هم کار کولای، نو موږ به بیا هم شکایتونه نه کولای. موږ به د هغې شبکې څخه کار اخیستلی، خو اوس یوه شبکه هم کار نه کوي. بغیر د افغان بیسیم هغه هم چې د غټو غرونو سرونو ته وخېژي کار کوي، په نورو سیمو کې نه کوي.
دلته خو یوازې عام خلک نه دي کنه، د پوهنې زده کوونکي به مې، تجاران به مې، ترانسپورټي مسایل به مې، دغه ټولو ته مشکل پیدا کړی.
بله، و دلته چې هر څوک اوسېږي، که هغه غریب خلک دي، که هغه ماړه خلک دي، که هغه مثلا تجاران دي، که هغه دولتي کسان دي، که هغه هم کسان دي، هر څوک چې وي هېچا هم نسوای کولای. ته باور دي وسه چې هر سړی چې هغه غټ غټ سړی وي، مثلا هغه تجار سړی وي، هغه هم مجبوره دی چې د یو غټ غره سر ته به خېژي، او یا به په موټر یا په یو بل وسایل کې یو ساعت یا دوه ساعته مزل په غرونو کې کوي. نو بیا به وروسته د ساحې ځاګي ته رسي، د هغه ځاګي څخه به اړیکې نیسي. که څوک انټرنیټ کاروي هم یې نسوای کارولی، دغومره هم نسوای کولای چې د خپلو دوستانو سره اړیکې ونیسي.
د هلمند په ولایت کې خو به د مخابراتو وزارت کومه شعبه یې کنه هلته مراجعه کړې؟
هلته خو دفترونه ستا څو ځله مو هغو ته مراجعه کړې ده، خو هغوی وایي چې دا زموږ تر سیوې لوړ کار دی. چې کله کله ورسره خبرې وکړو، ماسکې موږ خطا باسي، و یا یو ګړی بعد سمېږي، یا په دا دوه درو ورځو کې سمېږي، یا داسې دی یاسې دی. خو صرف او صرف هغه زموږ د دوکې دپاره بس یو څه راته ووایي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې چا نه دی کړی.
څومره وخت وشو چې دغه غیر فعالې دي د شبکې؟
تقریبا په هلمند کې خو لږ وخت کېږي، یو دوې میاشتې کېږي، خو په واشیر ولسوالۍ کې تر دوه کالو خو لا هم ډېر وخت کېږي چې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي، نو موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي یو.
ښه، ستا مشکل به ورسوو، د مسؤلینو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د دغسې غریبانو خلکو لاسنیوی و، چې ډېره زیاته مننه له تاسو څخه کوم.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې لمرستیال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب سره شریک کړه. جناب سیلاب، د هلمند ولایت د واشیر له ولسوالۍ نه ذوالفقار ځواک د دې ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا موضوع څنګه ده؟
تاسو ویل چې واشیر ولسوالۍ د هلمند په دې ارتباط په هلمند کې موږ بعضې امنیتي تهدیدونه شته چې د هغه له وجې مخابراتي کمپنیانې بعضې ساحو کې خدمات نه شي وړاندې کوی. خو موږ د مخابراتي فن نه چې د اطراف واکې ده د هغه جیو کې چې مخابراتي خدمات نه وي پایو کومکونه کوو او هغه پیسې د دولت لخوا ورکول کېږي چې هلته پایې جوړې شي. موږ په هلمند کې په نامه پروژه چې دو نیم سوه پایې په سرتاسر د افغانستان څلور دېرشو ولایتو کې په مختلفو ولسوالیو کې دي، هلمند هم په هغه کې شامل کړی ده، او هم په راتلونکي کال کې چې تقریبا درې نیم سوه پایې په څلور دېرشو ولایتو کې موږ په نظر کې نیولي، په هغه کې هم هلمند شامل ده.
سیلاب صاحب، دا خو ستاسو هغه راتلونکي پلانونه دي. آیا دغه ولسوالۍ چې خلک د مخابراتي شبکو له غیر فعالېدو شکایت کوي څه پلان ورته شته؟
نو تاسو دا واشیر چې ذکر کو زبې بیا هم په لیستونو کې نوم وګورم، ان شاء الله چې دا به شامل وي، او کنو په دې ارتباط باندې به موږ اجراتو کو شامل به کو چې په راتلونکي میاشت کې هغه مشکل د مخابراتي ال طرف است.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ذوالفقار ځواک د دغه ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعالې دي، او د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال ښاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب وویل چې د دې ستونزو هوارې ته جدي پلانونه ترتیب شوي او په لږه موده کې به هوار شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشي په هیله په تیرونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشترک رسیدلی دي. لومړی به هغه پیغامونه واورو چې تاسو د مندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولې او غواړي له دې لارې د دغو کسانو کورونو ته دا پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره واورو، بیا به نورو پیغامونو ته هم ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ته زه سناوله یو پیغام پیردم. هغه دا دی چې موږ یو انجلۍ چې شریفه نومیږي پیدا کړې ده، تقریبا د دیارلسو څوارلس کالو خپل نوم شي. نو د هر چا قریبه چې ده پر دغه شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي، 0 9 8 9 0 0 0 شمېره یو ځل بیا وایم، 0 9 8 9 0 0 0. ډېره مننه کوم دا پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم فیضت الله د ننګرهار ولایت اورادل تمنګ سره یو کس د اختر پنه مو شخصن نو مخترګول خیدانم سیتل منو خی د ورور نو رمضان خیزان د کندوز ولایت معرفي کوي. کده هر چا به موږ سره د پرداغ شمه باندې کوونه سی خپل نفر د ترلاسه کی 0 9 0 0 8 9 8 9 0 او بل شمه د 0 9 3 2 0 3 2. ته بیا مې یو ځل ور شو ماره وایم 0 9 0 0 9 8 9 4. بل 0 9 3 2 0 0
دوستانو
اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو د خپلو ورکو عزیزانو نشانې پکښې ویلې دي او پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه عبدالشکور یم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وهلی. زما یو د کاکا زوی دی، د 15 کاله کېږي چې د کور سره نادرکه شوی دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی زما غږ اوري، په دغه شمېره دې ما سره تماس ونیسي. 0 50 6 3 8 1 0. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایه: 0 50 6 3 8 1 0. کار چې عمل باندې دا زیاری وکړي، 1,00,000 روپۍ انعام ورکول کېږي.
سلام علیکم نیکی. سلام دی آزادی رادیو کارکوونکو ته ورسېږي. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. سلیم احمد نومېږم. زما زوی عصمت په نامه دی. دوی میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی، هېڅ پته یې موږ ته نه معلومېږي. که هر مسلمان ووس چېرې هر په لرې په پاکستان په افغانستان کې موږ دې په دې شمېره زنګ وي:
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کندهار ولایت کی ملگر مجھے نظر احمد منیری ذاتا محمد جی تنظمیاش کی چورت لی نو د مدرسے تکلیف مدرسے حفیظ خان کرم دا نظر کسوی ہر چا پہ اکڑی ماتا جی پتا خوش میرا بن تماس نہیں سی جی پر آیا او سو یش پتہ یش پتہ یش پتہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوزما یورو دی حیات اللہ نمیجی چی مشہور پہ جانان دی دادوا کال کی چورک دی نادرہ کدی ہیت معلومات نسته که کوم مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات دي مستجی په دغه شمیره باندې جنگ وي. حیات الله د خدای دادا کا زوی دی، د محمد صادق ورور دی، د خریفتار او صدیق الله ورور دی، دا مشران ورونه دي. او دوی دا ډیر وخت کېږي چې نادره کدي معلومات یې نشته او موږ ډیر پریشان یو. او که کوم مسلمان ورور ته معلومات وي مستجی په دغه شمیره باندې جنگ وي:
8 0 1 السلام علیکم.
السلام علیکم. زه قدرت لایم د هلمند څخه میاړی کني ولې د سره زما یو دا کا زوی دی چې د محمد ولی په نامه دی، ورک دی، هر څوک معلومات لري نو زما سره دې په دې کې مې لري کوي نشي. پیپر اویا دوا وار څلور څلور شپږ بیش یو سلوات یا یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم: 0 50 6 3 8 1 0. ښه وخت د خدای څخه.
السلام علیکم. زه شیخ خان کوچی په قوم برار خیل خبرې کوم. زما یو وراره ده، احمد عبدالله ده، او ولدی پاینخان زوی ده، د اجاتردیل مسی ده. او
دی اونګرار په ولایت کې د سرخرود د ولسوالۍ په مربوطاتو کې ندرکه شوی ده که هر چاته د مرګ په حال یا د ظلم په حق باندې معلومات او مهرباني وکړي ما ته په دې نمبر باندې زنګ ووي. د اسد په میاشت کې سګنی د اسد په میاشت کې او د ترکه شوی ده او شیرني دې هم ترلاسه کړي 0-3-0-4-4-8-4 بل نمره ده 0-3-2-8-8 ډېر مهرباني به وکړي چې هر چا ما ته په دې حق باندې معلومات راکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نصیب الله مینوال صاحب د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی، زموږ خېښ هم دی، وراره مې دی، د 14 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د خپله کوره نادارکه شوی دی. او که دی خپله زما غږ اوري یا چا پیدا کړي په دغه اړیکو چې زموږ سره تماس ونیسي، د ارغستان ولسوالۍ له جره حاضر کې شیرني ورکول کېږي. شمیره ده د نومې علاوالدین دی، د پلار نومې جمال الدین دی، د اکا نومې عبدالستار دی. په دغه شمیرو چې زموږ سره تماس ونیسي 0-70-50-50 شمیره یو ځل بیا 0-70-50-50 یو بل شمیره 0-70-50-50-50 شمیره یو ځل بیا 0-70-50-50-50
سلامونه نیکی دې کرامات می تاسو ته د زوی رادیو اوریدونکو د قدر وړ کارکونکو ته په خپل نوبت سره ډالې کوم. هم سهیل سینام د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما یو د کازی دی د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه مرکز د سیمې اوسیدونکو دی. تقریبا یو کال کېږي چې زما سره نادره کوي کدی زما غږ اوري یا کوم د دوست اوري یا کوم څه د پاره څوک معلومات لري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه دوه شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره د سلام 0-3-3-5-6 او د ټلیفون بل شمېره افغان بیسیم د 0-15-1-2-8-8.
دا زاده رادو کارکونکو اولیدونکو ټول ته ډېر سلامونه وایم. او پس د سلام از ما یو زوی دی، سید عمر نومېږي، 10 کالو دی، بچیانې دي. دا یو نیم کال کېږي چې د کور نه وتلی دی. زه په کام شینوار یم، د دې بالا اوس هم اوس په جلال آباد کې. دا یو نیم کال کېږي چې د کور نه وتلی نه په مړي خبرې یم او نه یې ژوندي. لږ عصبي تکلیف لري چې پوښتنه ترې نه وکړي. د پلار نوم هم اخلي، د ورور هم اخلي، خپل هم اخلي. وادرې ده په پار شي پوهېږي، خو بس د کور نه وتلی دی، په مړي او ژوندي نه یم پوه. او ستاسو د خوانه تاسو د خدای ډېر ښه وکړي. ما ته مخکې میلان نه کړي دي، خو اوس راته اعلان وکړي. بچیانې دي، وادرې ده، ژاړي، خفه دي. زه په خپله هم ژاړم، همدا اوس هم ژاړم. اوس دغه دی راته اعلان نه وکړي که خدای چېرته پیدا کړي، ستاسو هم ثواب وشي. موږ به په کلا شي یو نیم کال کېږي چې وتلی، 10 کالو به وي. ټلیفون نمبر مې دا دی 0-8-8-8-2-5-1-10. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
الو
السلام علیکم زازی رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زرجو د ولسوالۍ خبرې کوم. زما یو اخ دی د هغه په نامه باندې لیونی دی ورک دی. هر څوک د هغه معلومات لري ګونګی دی خبرې نه شي کولی ورژر لري سترګې چابکې چابکې رپوي او لارو پښه مات شوي دي بېرته جوړ شوي دي. دا نشاني ده محمد آغا یو ورور دی عمره هغه ورور دی بس پوښتنه ځینې وایي چې دی مچ هغه وایي چې او محمد هغه وایي چې بل څوک نه شي ویلی. هر څوک د دغه په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0 4 8 0 0 4 4 0 0. هر څوک کولی شي چې ما ته په دغه نمبر باندې معلومات را کړي 15 افغانۍ شکرانه ده. نمبر بیا وایم 0 4 8 0 0 4 0.
مرا السلام علیکم در سر پرکر شور زمحمد اخلاقی هم در هلمند ولایت در نوزاد الاسوالی در عباس کلی و سیدون کمپیل حال در هلمند ولایت مرجی الاسوالی در فساد در سنی سخه زمایو دو عزیزم رک دیمی ورور دیمی اخش اخش می در سردار محمد پنام در سروار اکازوی در دورون نمانی دی گلولی افغانولی اولی جا ورور می در گرحمت پنام در محمد غلس اکازوی در دورون نمانی دی پیز محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد که هر شخص د دوی پاره معلومات د دې کال د نیم کال کې چې د کور د رکسمی دی مهرباني د وخت ټلیفون لدی چې میرا سره اړیکه کوي سي زما د ټلیفون شمیره د 0212 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. روز اول حق محمد ابراهیم زید از زلخان وکیل انجویل سوالی لایو رول زید شمز الحق بانه ما را تنظم کال خبزی مکیر سپار ملمات لری یا دیخ پل دا اعلان آوری نزگر سرزی پداغا پنچ میرا بانجی تماس کنیستی سپر ووسا و دنیوی و کنزوس پلس و تجی پنچ میرا بلا سپر ایا واتا ولس وسو ویش.
الو السلام علیکم زه محمد رسول کندوز ولایت د شترچول صالح اوسیدن کم ما یو ورور راښوه چې په نام د امیر خان تقریبا یوولس کاله کېږي که هر څوک معلومات لري موږ ته یې په دغه شماره زنګ وایي صفر والیا شپږ څلوېښت دوه سوه دولس واتیا شماره یو ځل بیا تکراروم صفر والیا شپږ څلوېښت دوه سوه دولس واتیا وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یو اکادی تقریبا نه الله سکاله کیږي چې ورخصو دي خپل نوم لره چې ولا خون شي او دا الله سکاله کیږي د خپل کور څخه نظره کوي چې هر څو پاره معلومات لري زموږ سره د پلان شماره تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت درې سوه نهه څلوېښت اته اویا ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اویا اته څلوېښت درې سوه نهه څلوېښت اته اویا. ډېره مننه.
السلام علیکم. زما یې د خاله دي کېږي چې نې محمد ر دي چې په مشیره په باچا دي د کور څخه د شپې څه سوي دي په ګردون دیوان دیوال نو خبر نه یم چې دا چا دغه کړي دي ژر کالي اغوستي دي درې کاله کېږي چې ورک دي هر څوک یې زه په اړه معلومات ولري یا دې خپل دا اعلان اوري په دغه شمېره کې ما سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور سوه نهه شپږ شپږ څلوېښت ټلیفون شمېره یو ځل بیا
السلام علیکم. زه عبدالشکور یم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دي. زما یو د کاکا زوی دی د محمد عیسی په نامه دا پنځه کاله کېږي د شادي اکا زوی دی دا پنځه کاله کېږي چې د خپل کور څخه نظر کسوی دي که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی زما غږ اوري په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځه شپږ درې اته څلور یو صفر ټلیفون شمېره یو واري بیا وایم صفر اویا پنځه شپږ درې اته څلور یو صفر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ما زما نوم یعقوب لاری د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما ورور درې کاله کېږي چې ورک دي. شاولکوټ ولسوالۍ د ویان د کلي اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې مولوي عبدالسلام صاحب دی. که هر چا د دې په اړه معلومات ورته وي په همدغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسېږي. چې پر اووه سوه دونوي دېرش یو ځلې بیا چې پر اووه سوه دونوي څلور اویا دوه دېرش مننه خوشحاله اوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو دلاور دی محمد داؤد زوی دی متاخم ولسوالی دی کتیر دی کلی پکتیکا ولایت اوسیدون کریم. شما ی ورور دا نصر اللہ نیمیږي دی داؤد زوی ده چې دیارلس کاله کېږي چې په کراچۍ هېواد کښې نظره کڅه وی ده. که چا ته پوه نه کړه معلومات یې موږ ته دې په دې شمېرې ټېلیفون او که ډېره مهربانې به وي. نمبر شمېره ده صفر اووه سوه نه اویا اووه سوه دیارلس صفر دوه نوي. نمره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه نه
مننه کوم وروره. په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.